افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې هکله به معلومات لاسته راوړو چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نو راځو خپل درس پیلوو. افغانستان د عباسیانو په دوره کې، عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بني هاشمو د قبیلې څخه هم شمیرل کیږي. د دویمې هجري پیړۍ په وروستیو کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څه وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1600 هجري قمري کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمې ته راولېږل او افغانستان د خلکو، د افغانستان خلکو هم د دغه موخې چې دوی درلودلې دغه موخې څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای یې عباسیان واک ته ورسول، چې د عباسیانو دوره بیا 1503 کاله اوږده سوه او 1503 کاله یې دوام وکړي، چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 40 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړ شول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 40 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 40 میلیونه درهمو څخه او 1 میلیون درهمو ته لوړیږي، چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مالیاتي زورزیاتي په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونه هم خلک یې دا مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی دغه ځانونه د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه سي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمه ییزو اشرافو او مشرانو په مرسته مشرانو مرسته ځان ته راجلب کړه او د ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګولو سیستم قانوني بڑه ځانته غوره کړه، یعنی د اوبو لګولو سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوره کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او ویالې وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګه په غور کې مالداری او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پشمي منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګرۍ ډېر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلود. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې ډېر شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګه د هیواد په نورو شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنجشیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډېر مشهوره وه. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تلپاتې کړل. مثلا د غولو جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي په ریاضیاتو کې لوی لاس درلودی، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابوزید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډېر ځلیدونکي شخصیتونه وه او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډېر مشهوره شهرت ته ورسېدل او تلپاتې یې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زامونو د ډلې څخه دي چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اردن راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و، چې دی د اموی ورستری خلیفه مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموی خلافت یا د اموی واکمنی اخرنی خلیفه و یا اخرنی واکمن و، دی خالد د همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا وروسته د عباسي ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنده ترسره کوي. د خالد څخه وروسته بیا یحیا د ده زوی د دې کورنۍ یو ډېر پوه او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نوموړی بیا د مهدي د خوا څخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کېږي او دی بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسي خلافت ټولې چارې د ده په غاړه وي او د دوو زامنو سره یې د دوی لپاره کار کوي چې بیا څه وخت وروسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کېږي او په 1031 هجري قمري کال کې د خلیفه د امر سره سم د یحیا زوی جعفر مړ کوي او په خپله دی د کورنۍ د نورو غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجي ته طاهر بن حسین فوشنجي بیا په 1050 هجري قمري کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلی دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډېر هوډمن سړی و. د دوه عباسي وروڼو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیسي مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړی کوي او په 1095 کال کې بیا د امیر رشید وژني څو وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د پلوه د خراسان والي ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجري قمري کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د څخه وروسته د اولادونه په افغانستان کې د 50 کلونو لپاره واکمني کوي او 50 کاله د اولادونو واکمني په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پر بل باندې اغیزې چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پر بل باندې څه اغیزې درلودې. د اسلام د سپیشلی ترین پراتاګ او همدارنګه دغه په خبرېدو سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه، ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت راوبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټولې قبیلې د یوادي نوقید خواندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خندونه چې و هغه د پوهې کوم انحصارات چې و هغه د منځو یوړل په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف، په حدیث، د فقه په تسهیل کې هم دوی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. بیا تر درېیمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډېر ښکار سول او د اسلام د دین لپاره ډېر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سیمې څخه سر راپورته کړي او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې ډېر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه ډېره مهمه ده چې هغه د دویمې هجري پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړه، چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه و، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم، بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغوني نړۍ د طب، جغرافیه، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. د دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څانګو کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 1800 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل شوي اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنیو او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیلې باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمې هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې تر څنګ زموږ خلکو د اسلام د پراختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډېرې قربانیانې ورکړې. اسلام یې د هېواد تر ختیځو پولو یعنې تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېدی نو په دې وخت کې موږ وویل چې ډېر فعالیتونه او ډېر پرمختګونه وسول. زموږ په خاوره کې خلک ډېر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي، په دغه لاره کې د ډېرې قربانیانې دوی ورکړې. د هر ډول سرشندونو او ځان تېرېدنې دوی وکړې. د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هېواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنې تر هند پورې ورسوي او تر سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وې هغه دو اړخیزې وې. اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ د هېواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلام می هویت ورکي. ټول خلک یې د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یووالی یې دې تور وبخشي او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه، هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډېره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي تر نورو سیمو پورې او په ځانګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډېره ارزښتناکه ونډه درلوده. یعنې دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هېواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نوي د نن ورځې درس. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په هکله وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغېز لري پر بل باندې. د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شېبو راسره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می اومنی درنو زکون کو هیله د چراغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده، د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامنځته کیږي، د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون، د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک یې د ټیټ فطرت څخه خبر سول. د هغه او همدارنګه د انګلیسیانو د منځ وړل یې د خپلو دیني او ملي وجایبو څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس د ساتنې احساس په هغو کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لیرې کړ، او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه یې خپله سخته کرکه څرګنده کړله. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ دخوا پاتون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاتون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اقصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي، او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو، او ځان یې کابل ته راورسوي، چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چل څخه کار واخیست، یو پلان یې کار کړ، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره ووژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي، او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد پای ته رسول کیږي، قواوی هم 14500 تلو ته رسیده، د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورجمی هم و چې د سیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنی دوی مجبور سو بل اخره دا یې ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمی پاچاهی ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهی مختوړي. امیر دوست محمد خان په 1324 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي، چې د هغو له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و، چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنې کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه، چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې، او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي. نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او ترڅنګ د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ د ژمنه کې وي، هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واک دي، د خپل ځان او خپل ورسي د خاصه خجونه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمه احترام وکوي، او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چاره کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونون درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې سیمې چې د په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته بیا د ورسی او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي، او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړي تر څو امیر دوست محمد خان وکولی سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي، او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هره میاشت 100,000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ بوز کې یو 10,000 سوار او 10,000 پری یا پیاده پوځ مجهز کړي، او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لېږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې واړه لري. د کابل یو استازی به په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په درو ولایتو لکه کابل، کندهار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په موخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري، خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي، او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي، او که چیرې غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې واوسیږي. او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه وکړي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي، او 300,000 روپۍ به کندهار، 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي، او هغه د ختیځ کمپنۍ یو ډالۍ ده، د ختیځ هندي کمپنۍ د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سوه زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو موخو لپاره ده، او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه، او تر څنګ یې دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي، او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپک به هر د انګلیس د خوا د تل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي. چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقره وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی وه. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی اخته کل سوی وو، او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1323 کال کې د جون په 12مه د یو 40 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ، او واک ته ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت ته یې شروع کړ، او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریښو، او په خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شنډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلا سو، او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته چې هغه د هزارجاتو حکمران و هغه ته ورغلی، او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړه، او د هغه سره مرسته ونه کړه. وروسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وروڼو سره څخه مرسته وغوښته، او د یوې حملې لپاره یې تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوی کولای. نو د په دغه مهال کې دوی کمزوري سو، د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې، او د سردار سره ونشتل چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه اکا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره ووژل سو، او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن سو. د هغه په روحیه باندې ډیر بد اغیزه وکړه د خپل اسابو کنټرول یا د لاس اور کې په کندهار کې جلاوالی غوړه کړی چې دغه انزوا او دغه جلاوالی امیر شېر علي خان د سلطنت سقوط لامل وګرځیدي. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت ته چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوښوالی انتخاب کړي نو همدغه ګوښوالی د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څرنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول نو دغه سلطنت یې په رسمیت باندې وپېژندي. او په 1308 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخه ونیوله او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورو ته سپارل کیږي. او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و نو امیر شېر علي خان په راتګ سره ډیر خوشحاله سو او د هغه هرکلی یې وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت و او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړي. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړي او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړي. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزه د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلي. په 1308 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکر سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل. چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان سول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ سو چې بیا په بستام کې ښخ سو. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې هیله چې تر دغه وروسته نشي پور سره مل پاتې سوي اوسي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.